هغه د ازادۍ رادیو ده چې د افغانستان خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکوي، او د دغه ځای نه موږ ګورو چې د افغانستان عادي وګړي د افغانستان د نظر د خاوندانو په نسبت باندې ډیر دقیق تحلیل لري. نو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریل غرمینه مخک لس بچی دی قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمه پړه درته ورستی او مهم ریپورتونه لرو. د غرز 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو مخه ته خندونه لری کړی. نور مهم ریپورتونه هم شته، خو په سر کې لاغیاسي څخه د افغانستان د دې سات مهم خبر نورو.
په خوست کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ په ګوربز ولسوالۍ کې څلوېښت نه بهرني جنگیالي وژل دي. ناټو ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې تیر ورځ یوې بوي چاودنې دوه عسکر وژل دي، او له ننګرهار ولایت څخه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې تیره شپه په کوټ ولسوالۍ کې چاودنه شوې. بشپړ کورنی خبرونه. په خوست کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د ګوربز ولسوالۍ اړوند په مغلګي سیمه کې څلوېښت نه بهرني جنگیالي وژلي. په خوست کې د ملي اردو د لومړي نمبر لیوا یو جګپوړي مسول جنرال راز محمد اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان وروسته له هغه د نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډو هوایي او ځمکني عملیاتو کې ووژل شول چې په سپکو او درنو وسلو سنبال له پاکستانه د افغانستان خاورې ته راوختي وو، او د افغان امنیتي ځواکونو په یوه پوستایي برید وکړ. اوریاخیل وایي وژل شوي کسان چې مړی د جګړې په میدان کې پاتې دي چې چین، عرب او پنجابیان دي، او مړی به د ملي اردو قرارګاه ته را انتقال کړي. په دې اړه تر اوسه پورې وسلوال طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون کولو لپاره امریکا ته تللی، لا یو شمیر امریکایي او د نورو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی رسول له خپل برتانیایي سیال او نورو برتانیوي چارواکو سره وګوري، او د افغانستان د حالات په اړه به ورسره بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له خپل امریکایي سیال هیلاري کلینټن سره وکتل، او په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د سولې د ټینګښت پر روانو هڅو او د ناټو د سرمشریزو د جوړېدو په اړه چې ټاکل شوی پر روانه میاشت کې جوړ شي خبرې وکړي. ناټو ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې یې تیره ورځ یوې بمې چاودنې دوه عسکر وژلي. ناټو ځواکونو د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره د دغو عسکرو د وژلو خبر ورکړی، خو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې سوله ساتي ځواکونه په دې وروستیو کې له خونړیو بریدونو سره مخامخ دي. د رپورټونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې څه باندې 200 بهرني عسکر وژل شوي دي. او له ننګرهار ولایت څخه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې تېره شپه په کوټ ولسوالۍ کې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او بل ټپي دی. د ننګرهار چارواکي وایي چاودنه د دغه ولایت د ملي امنیت په مدیر شوې چې یو ساتونکی پکې وژل شوی او بل یې ټپي دی. طالبانو د دغه پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یو بل خبر د مخې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه ترافیکي پېښه کې 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په پېښه کې د ملي اردو یو موټر د ملکي خلکو له موټر سره جنګېدلی دی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او لس پوله، یو اروپایي رو 60 افغانۍ او 60 پوله، یو پونډ او یا افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ او 59 پوله، زر ایراني تومان 340 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار په 513 افغانۍ بدلیږي. کورنی خبرونه هم دومره وو. اوس اسمت سروان سیمایز او نړیوال خبرونه وای.
د پاکستاني وی محکمه هغو دریو تنو ته برأت ورکړی دی چې په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د ډنمارک سفارت ته نږدې د موټر بم چاودنې په تور نیول شوي ول. څارنوالانو ویلي دوی به د محکمې د حکم پر وړاندې په راتلونکو دیرشو ورځو کې د استیناف غوښتنه وکړي. د 2008 کال په جون کې د ډنمارک سفارت ته نږدې په موټر بم چاودنه کې 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو. دا برید هغه مهال وشو چې د ډنمارک په یوه ورځپاڼه کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د خپرېدو له امله په اسلامي نړۍ کې قهرجن عکس العملونه پارېدلي ول. د برید د ډنمارک د سفارت ودانۍ او د دغه هیواد او د هند سفیرانو میشت ځایونه او د ملګرو ملتو یو دفتر هم زیانمن کړی وو. د سویډن پولیسو د پاکستان د پی آی هوایی شرکت لالوتکې څخه چې په سټاکهولم کې پرون بیړنۍ ناسته وکړه یو مسافر نیولی دی. الوتکې وروسته له هغې په سویډن کې اضطراری ناسته وکړه چې کاناډایي پولیسو داسې یو پیغام ترلاسه کړ چې په کې په الوتکه کې د چاودونکو موادو په اړه خبرداری ورکړی شوی و. د سټاکهولم پولیسو ویلي نیول شوی کس چې 10 کلن بلل شوی پاکستانی الاصله کاناډایی دی. پولیسو دغه راز ویلي چې له نیول شوي کس سره هیڅ ډول چاودوونکي مواد نه دي موندل شوي. له نیول شوي کس څخه پرته د الوتکې نورو ټولو مسافرو ته له 9 ساعته ځنډ وروسته کراچۍ ته د پرواز اجازه ورکړی شوه. د امریکا متحده ایالاتونو د دې لپاره چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د ناکامېدو مخه ونیسي له فلسطیني او اسرایلي چارواکو سره شخیشي. د فلسطینیانو او اسرایلو وروستۍ خبرې څه کم یوه میاشت وړاندې پیل شوې. دا خبرې له دې کبله له خطر سره مخامخ دي چې تېره شپه په لویدیځه غاړه کې د نویو اسرایلي میشتځایونو د جوړولو په کار کې د ځنډولو په باب د اسرایلو له لوري ټاکل شوې موده پوره شوه. فلسطیني مشر محمود عباس بیا ویلي چې که اسرایل د میشتځایونو جوړولو ته دوام ورکړي دوی به له خبرو اترو ووځي. عباس د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل فلسطینیان تیار دي چې له اسرایلو سره د سولې تړون وکړي، خو دا هم وویل چې اسرایل باید د سولې او د لویدیځې غاړې د میشتځایونو د جوړولو په منځ کې یو غوره کړي. راپورونه وایي چې د اسرایلو دفاع وزیر ایهود باراک د وضعیت په باب د یوې حل لارې د موندلو لپاره په خبرو کې برخه اخیستې ده. د ختیځ تیمور ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي جوس روماس هورتا پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې د حملو په اړه د ایران د ولسمشر احمدی نژاد دا خبرې چې شایي متحده ایالات په دغو بریدونو کې رول لرلی وي سختي وبللې. روماس هورتا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وویل احمدی نژاد په خپلو دې څرګندونو سره هغه شان چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې زی وژنې په اړه شک څرګند کړی وو له حده ووت. دا په عام محضر کې د سپتمبر د 12مې د حملو په اړه د ایران د ولسمشر د څرګندونو په وړاندې د نړۍ د یو مشر عکس العمل دی چې څرګند شوی. هورتا په 1996 کال د نوبل جایزه د دې لپاره ترلاسه کړه چې د ختیځ تیمور د خپلواکۍ لپاره بریالۍ هلې ځلې کړې وې. ختیځ تیمور په 2002 میلادي کال کې د یو خپلواکه هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. او د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ ویلي له کوزوو سره به ډېر ژر د لانجمنو مسئلو پر سر خبرې پیل کړي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته یې وینا کوله له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې کوزوو د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت ونه پیژني. هغه وویل ډېر ژر به دواړه خواوې له 2 کلونو وروسته په خپلو کې خبرې وکړي. تادیچ ویل موږ باید د صبر کار واخلو او داسې موضوعات وڅېړو چې پر یو بل د اعتماد ټینګولو ته زمینه برابروي. کوزوو په 2008 میلادي کال له سربیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه.
لس بجې او 8 دقیقې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کاناډا کې پوځي چارواکي وایي چې د کندهار په هغو سیمو کې چې کاناډایي پوځیان د امنیتي چارو مسؤلیت پکې پر غاړه لري امنیتي حالات په نسبي ډول ښه شوي دي. د کونړ په چپدرې ولسوالۍ کې د امنیت او سولې په خاطر جرګه جوړه شوې ده او دغلته له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې د خبرو پلان لري. دغه راز اوري چې په انتخاباتو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شمیر ګډون کوونکو کاندیدانو شکایت کړی چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او په کار چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د برخې ته جدي پام وکړي. په بلخ ولایت کې د شکر د ناروغۍ لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو او په یو مطلب کې اوري چې د مسکو ښار کې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، خو دومره لوی شمیر مسلمانان لپاره بیا په ټول ښار کې یوازې 4 جمعهونه جوړ شوې دي. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو ده. په کاناډا کې پوځي چارواکي وایي چې د کندهار په هغو سیمو کې چې کاناډي پوځیان یې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري امنیتي حالت په نسبي ډول ښه شوی دی. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو لوی درستیز ویلي سره له دې چې په دوبی کې د دوی ستونزې زیاتې وي، خو د ده په نظر په وروستیو کې هم د طالبانو د حملو او هم د بمي چاودنو شمېر کم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کاناډا څخه د ازادي راډیو د خبریال د رالیږلي رپورټ پر اساس له اسمت ساروان اورو.
د کاناډا حکومت په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د کاناډایانو د اقداماتو په باب د خپل هیواد پارلمان ته راپور ورکوي. د دغو راپورونو په وروستي یوه کې د دې خبرې د منلو په ترڅ کې چې په دوبی کې د طالبانو حملې تیزې شوي، دا هم ویل شوي چې په دې وروستیو کې د کندهار په هغو سیمو کې چې کاناډایي پوځیان میشتي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو نښې لیدل کېږي. په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو لوی درستیز ډګروال د کلاګټ په دې اړه خبریالانو ته وویل په دوبی کې ستونزې او چلنجونه موجود ول، خو که حالاتو ته وګورو په هغو امنیتي عملیاتو کې چې د نورو ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو په همکارۍ مو ترسره کړي دي، ډېرې مثبتې نښې ولیدل شوې. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو لوی درستیز د مثال په توګه وایي چې سږ کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځ په پنجوایي ولسوالۍ او د کندهار په لویدیځو سیمو کې هیڅ راز امنیتي پیښه ونه شوه. حال دا چې تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ له کاناډایي پوځیانو په ډیرو مواردو کې د طالبانو د حملو په وړاندې او په سړکونو کې د ایښودل شویو بمونو د شنډولو لپاره مرسته غوښتل شوې وه. کاناډایي چارواکي وایي په دې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر زیاتېدل او همداراز په کندهار کې د زرګونو تازه دمو امریکایي پوځیانو ځای پر ځای کېدل په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د نسبي شوالي عوامل دي. دوی دا هم وایي چې له نړیوالو ځواکونو سره د ولسوالانو او قومي مشرانو همکاري هم په دې برخه کې ګټه رسولې ده. له بلې خوا ځینې خپلواک پوځي څارونکي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د امنیتي حالاتو د ښه کېدو بل دلیل هم یادوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د طالبانو پر قمندانانو ځانګړې حملې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کېږي زیاتې شوې دي. دا ډول حملې تر یوه حده اغېزمنې او ګټورې وې. په همدې حال کې سره له دې چې په کندهار کې د همکارۍ په نوم پراخ عملیات چې له ډېرې مودې راهیسې یې په باب خبرې کېږي تر اوسه پورې نه دي پیل شوي، خو په نورو نومونو د کندهار په بېلابېلو سیمو کې عملیات ترسره کېږي.
د کونړ په چاپېدري ولسوالۍ کې د امنیت او سولې په خاطر د چارواکو د خلکو د مشرانو په نوښت یوه جرګه جوړه شوې ده. دا جرګه به چاپېدري ته ځي او هلته به د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې او په سیمه کې د ثبات په حق له خبرې کوي. تفصیل لره له انوري اورو.
غونډې ته د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل چې د تیرې څه مودې څخه را په دیخوا د چپېدرې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د نور مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او له امله یې د نورستان مرکز پارون ته تللې لاره کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. کونړ والي وویل د نورستان له لارې څخه د امنیتي ستونزې د لرې کولو په خاطر ورڅخه څو ځلې نړیوالو ځواکونو د نظامي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه کړې، خو دوی د دې دپاره د عملیاتو مخالفت کړی چې په نظامي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي او باید چې ستونزې د خبرو او جرګې له لارې هواری شي. هغه وویل که چېرته طالبان د چپېدرې ولسوالي خالي نه کړي او د نورستان لاره کې شته ستونزې پای ته ونه رسوي، دوی اړ دي چې پوځي عملیات ترسره کړي چې د عملیاتو پیل به هم د قومي مشرانو په غوښتنه وي.
د عملیاتو کې نظامي هر څه چې پیښ شو مونږ خط درکوو، سپین ږیري مشران شورا به خط راکوي چې هر څه وشو مونږ پکې بیا ملامت یو. چې هر څوک چې کور ته د چا بې اجازه نه ووت هغه د اسلام د نگاهنه یو شی دی. هر څوک چې ستا ستر په نظر کې نیسی، ستا کور ته راځي او په تا ظلم او تیرې کوي، هر څوک چې په هر ژبه چې ګویاي دا همدغه یو روایت چې تعرض دی، دا د یو چا په کور تعرض دی، د یو چا په منطقې تعرض دی، د یو چا په وطن تعرض دی. او تعرضګر چې هر څوک او په هر ژبه او د هر ملک نه چی هغه تعرضګر دی.
د چپېدرې او پېچدرې ولسوالیو د قومي مشرانو او دولتي چارواکو د اوږدو خبرو څخه وروسته د یو سل څلوېښت کسیزې جرګې د جوړولو او طالبانو ته د هغې د لیږلو پرېکړه وشوه. د جوړېدونکې جرګې په اړه قومي مشر حاجي فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
اویا کسان د کوزې ولسوالۍ نه اویا شاوخوا کې د بر ولسوالۍ د سپینګری وټول جمع کیږي هر سبا یا بل سبا د غته چپې درې ته اول ته د خلکو سره د مخالفینو سره او د غیر سره خپل سره خبره کوو کچیر دا اور مرشي او دا غو شنو خبر شي په دې مخونه او په سره زمنګ دا شو چې او یا به دیزل زو او یا نفر به غدا نه کیږي نو دا یو سلسله نه پاره شي دا به جرګه کوي نغه زغز منګ لست از منګرونه دي زمنګ نغه مسلمانان دي چې دا دون سپینګری دون خلک ورشي هلته خامخابه منګ ان شاء الله 1000 روپے دی منه چې دا نتیجه ورکی
دا لمړی ځل نه دي چې په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د راکمولو او د نورستان د لارې د خلاصون په خاطر جرګه جوړیږي بلکې لدې څخه وړاندې هم غنی جرګه جوړی شوی او طالبانو سره د خبرو په منزور لیگل شوی دي خو تر اوسه کومه پزړه پوری نتیجه نه دا ورکړي او دا لا هم نه دا سرګند چې نوی جرګه به کومه خپ پایله ولري او کنه
راپور زمور قضاوت ستاسو د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یو شمېر ګډون کوونکي کاندیدان شکایت لري چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او په کار د چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د برخې تجدیدي اقدام وکړي دا په داسې حال کې ده چې نوموړو کمیسیونونو ډاډ ورکړی چې د رایو د شمېرنې او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به له بې پلو له هر ډول مشکلاتو او ستونزو آزاد وي د افغانستان د آزاد او عدالتي انتخاباتو فیفا ټول نه حمله کاندیدانو په لویانو څخه غوښتي چې له حوصلې څخه کار واخلي او اړوندو کمیسیونونو ته د څېړنو فرصت ورکړي اجمل تورمانی په اړه رپورت لري
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شکایتونو په دوام په انتخاباتو کې شمیر ګډون کوونکي کاندیدان هم مخکې تر دې چې د انتخاباتو ټول قسمی او لمړنۍ پایلې اعلان شي او اړوند کمیسیون شکایتونه وڅېړي دا انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده له لغمان ولایت څخه ولسی جرګې ته کاندید ډاکټر ابیب الرحمن ننګ چې د لغمان ولایت د لسګونه انتقاد کوونکو کاندیدانو په استازیتوب کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې غواړي په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اسناد او شواهد په کابل کې د انتخابات شکایتونو کمیسیون ته وسپاري
په ډلهیز ډول باندې لاړلو د شکایتو کمیسیون ته موږ خپل شکایتونه مخکې درج کړي او بیا پر درج کړل خو متاسفانه څومره چې باور کولای شي سړی په شکایتو کمیسیون د لغمان باندې او نه باور پې باندې کیږي موږ همدغه دیش ټفره کابل ته راغلي یو کومې عکاسي ګانې کوم عکسونه چې موږ په کومو سیمو کې اخیستې دي یا مستقیما موږ او د لغمان د حکومتي او د شکایتو د کمیسیون سره په غوړز باندې په ټلیفوني باندې په مسج لار نه شریک کړی دي تم ټول سره جمع کړی دي نن به یو ځای موږ د شکایتو کمیشن ته سپارو
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتقاد کوونکو کاندیدانو د غوسی خبره په ځینو ولایتونو کې آن د لاریونونو تر بریده رسیدلې ده د جمعې په ورځ هم د بغلان ولایت په مرکز پلی خمری کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د دغه ولایت د لسګونه کاندیدانو او پلویانو لخوا لاریون وشو چې د کابل مزار شریف لوی لار هم د دوو ساعتونو لپاره د ترافیک پر مخ تړلې و په دغه لاریون کې وګډون کوونکی کاندید جلال الدین باجگاهی ازادۍ رادیو ته وویل
تظاهرات به خاطر بود کې انتخابات کې در ولایت
دی وایي چې موږ نه لاریون نه دی عملو چې په بغلان کې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده زه ویل شم چې په دغه انتخاباتو کې په سلو کې نه نه وی درغلي شوې ده موږ غواړو چې د هغو کسانو سره چې درغلي کړی ده قانوني چلند وشي او انتخابات د هم دوهم دور ته ولاړ شي د افغان حکومت د پوزیشن ډلې هم په انتخاباتو کې درغلي او پاړه خوشی نه ښکارا کړی خو ویل دي لا هم وخته چې د شکایتونو په څیرلو سره د ولسی جرګې د سګنو انتخابات په بهیر د خلکو تل اعتماد بیرته ترلاسه شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا ډاډ ورکړی چې د رایو د شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې چارې به په رانه ډول سره ترسره کیږي د
د بلخ ولایت په مرکزی روغتون کې د شمال او شمال ختیځون د شکر ناروغانو د درملنې او کنټرول مرکز پرانستل شو سمې لا غوښتن د بلخ روغتي حوزې د روغتون لمشر ډاکټر غوث الدین انوري سره مرکه کړې چې د خاغلی انوري په سرګندونو پیلېږي
په حوزه شمال د بلخ په شفاخانه کې د شکر مرض د کنټرول مرکز پرانستل شو او دا په افغانستان کې دریم مرکز دی چې پرانستل کیږي او اولنې په جلال آباد دوم په کابل کې دریم په حوزه شمال اوس موږ کولای شو چې د شکر د مریضانو لپاره یو ښه خدمت وکړو او هغه دا دی چې موږ په دغه مرکز کې کولای شو چې په اول د شکر مرض تشخیص وکړو او په دومه کې کنټرول وکړو او په دریمه کې یو ریسرچ په دغه حوزه کې موږ شروع وکړو چې له خیره سره بیا تاسو ته په داګه وایو چې په دغه ولایت کې سونه د شکر مرز موجود دی او سونه مثلا تی پی 1 دی او سونه تی پی 2 دی او بیا هم کولای شو چې د تبلیغات لارې منج د شکر مریضانو لپاره دی وقایل خاطر زین لارې وخایو چې هغه دغه لارې مثلا تطبیق کوي هغه دغه د ډاکټرانو مثلا مشوره ومني هغه د شکر د خاطر خپل ځان وقایو
رئیس د دې درملنه په شکل د دې درملنه په اړه کوم احتمال مطرح شي دا مرکز به راځي څومره کسان نو درملنه کوي او درملنه لولونه څنګه دي
او خوشبختانه کې نن د میوان بانک او دغه کمپنی چې آر ام ایشیانو میږي او دغه او د تجارانو مشر سایتایر آقا لخوا 15 اویا مریضان رسپانس شو او دوی تداوی تر دغه په دغه مرکز کې مجانی دي او دا مرکز کولای شي چې مریضان تشخیص کی او د کنټرول لپاره هغه دواګان چې دلته شته بیا هغه تطبیق کی که هغه دواګان موجود نه و بیا د بازار نه اخلي او تداوی دلته مجانی صورت
اکر دسه معلومات راچې بل په وزه کې څومره ناروغان مخ کې د شکر په ناروغي اخته او د درملنه تر اوسه پورې په ډول کېدله
او دسه مونږ ته کوم وزه ارقام نه و په دغه وزه کې دغه مریضان دلته مونږ په داخله سرویس کې راتله او بستر کېده او کنټرول کېده او په کلینیکی شخصي کلینیکو کې دوی ځانونه نمائنه کوله او کلینیکی شفاخانو کې دوی ځانونه نمائنه کوله تداوی لاندې و او دسه مونږ خاص ارقام نه لرو چې تاسو ته وایي چې څونه مریضان دلته په دغه وزه کې دغه موجود و ان شاء الله دې نه ورسته بیا وایي چې څونه مریضان په دغه ولایت کې موجود دي
اوس دې دې شکر د کنټرول لپاره ځانګړي څنګه پرانستل شو دې اهمیت په څه کې ویني افراتون کې څه امیدواري دلته
امیدواري دا ده چې دا د شکر مریضان او ناروغان تاسو ته به تر معلومه ده کې دوامدار کنټرول غواړي او دغه مرکز چې دلته نن پرانستل شو دلته یو متخصص دی چې هغه مسولیت لري او مونږ نن خوشبخت ما دغه مرکز پرانستل چې دې نه ورسته ټول مریضان دلته راځي او ان شاء الله دوی مجانی کنټرول کیږي او دوی د تبلیغات سینا برامن کیږي
تنه د بلخ ولایت پر بد تاسو د شکر ناروغان اخلي کې شمال نور ولایتونو ناروغان هم دلته درملنه کوي
اوس تاسو معلومه ده چې نن دغه مرکز چې پرانستل شو دا په شمال ولایتو کې او بدخشان او نیول تر بادغیز پورې په دغه نه ولایتو کې دا یوازنی مرکز د کنټرول د شکر دی چې دلته پرانستل شو
د بلخ ولایت په مرکزی روغتون کې د روغتیاي حوزې د روغتون مشر ډاکټر غوث الدین انوري و چې د بلخ روغتون کې د شکر د ناروغانو لپاره د مالجوي مرکز د پرانستو په باب ازادي رادیو خبري اله معلومات ورکول جنقال کوزي د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړو د افغانستان په اړه ځینې مهمه برخې راوړوي
د اوپن ډیموکراسي په نامه خبرونه په روسي غنه کې د افغانستان د جګړې لسیزا او د لوبي پای تر سرنیک لاندې او اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرخو کې راغلي د روان ایساوي کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان جګړه لسکلنه کیږي خو مخکې څرګنده ده چې 2010 کال به په افغانستان کې د بدلون او عطف ورحله وي د دې خبرې یو ښکار مثال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو زیاتې ستونزې دي او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تبلیغات مخ په زیاتېدو دي او دغه راز په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د خلکو انتقادونه هم زیات شوي دي اوپن ډیموکراسي زیاتوي په افغانستان کې دا بدلونونه د هغو لویدیځو مسلکي سیاستوالو د دریز بدلون هم دی چې غواړي په خپلو هیوادونو کې د افغانستان جګړه خلکو ته په مختلفو ډولونو تحلیل او تشریح کړي خبرونه زیاتوي د چړونکو ډلو ژورنالیستانو او پوهانو له نظرونو او څرګندونو څخه داسې بریښي چې په افغانستان کې د امریکا او د متحده ایالاتو جګړه د ناکامۍ په حال کې ده اوپن ډیموکراسي د پیژندل شوي لیکوال او ژورنالیست باب وډورد وروستي کتاب د اوباما جګړې ته په اشاره سره لیکي د افغانستان د جګړې په سر په سپینې ماڼۍ کې اختلافات زیات شوي دي اوپن ډیموکراسي لیکي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته نور عسکر د بری حاصلولو په مقصد نه دی استولي بلکې هدف یې دا ده چې له طالبانو سره د خبرو لار هوار شي خبرونه وړاندې لیکي د جګړې په اړه د آزادو او نیمه آزادو خبري رسنیو د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ د اوباما د جګړې د کتاب د لیکوال باب وډورد او د انټونیو ګیستوزي په څیر عالمانو نظر داده چې د افغانستان جګړه د اغیز له پلوه بایلل شوې او د دې اړتیا رامنځته کړې چې د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ او پالیسیو باندې باید له سره غور او کتنه وشي لاس انجلس ټایم رسپانه چې په امریکا کې خبریږي په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ملي پوځ لپاره د ښځینه افسرانو د فراغت په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي دا لومړی ځل و چې د افغاني ښځو یوې 29 کسیزې ډلې په پوره ویاړ د ملي پوځ د شلو اونیو کورس پای ته ورساوه او د دوهم بریدمن په رتبې خدمت پیل کړ دوی ته د امریکایي استادانو لخوا زده کړې ورکول شوې دي. ورسپاڼه لیکي د پوځ په لیکو کې د ښځینه افسرانو شاملېدل د افغان امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې یو ستر او مهم عمل دی، او دا کار په پوځ کې د ښځینه افسرانو د زیاتې غوښتنې په اساس کېږي. لاس انجلس ټایمز ورسپاڼه لیکي دا یو عاجل ضرورت دی چې د افغانستان پوځ باید له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې لپاره چمتو شي، او په دې کار سره به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو لار هم خلاصه شي. لویدیځ هیوادونه هیله مند دي چې د دریو کلونو په موده کې به د افغانستان ملي پوځ او پولیس دا توان پیدا کړي چې په خپله د خپل هیواد امنیت وساتي.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. د مسکو ښار کې تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، خو دومره لوی شمیر مسلمانانو لپاره په ټول ښار کې یوازې 4 جماعتونه جوړ شوي دي. په وروستیو کې په مسکو کې د یو مسجد د جوړولو په پلان کار پیل شوی چې شدیدن مخالفتونه ورسره هم کیږي. په سیمه کې د آزادی رادیو خبریال په دې اړه رپورټ لري چې فرشته جلال زی جزئیات وړاندې کوي.
د روژه له پای ته رسیدو سره د روسیې یوې سیمه ییزې مجلې د ښار د تر ټولو لوی مسجد یو عکس خپور کړ. په عکس کې ښکاره کېدل چې مسلمانان د ځای د کوچنیوالي په خاطر د مسجد څخه د باندې په لمانځه ولاړ وو. له دې عکسونو سره په یادښت کې لیکل شوي وو چې مسکویان دا خبره باید هیر نه کړي چې د مسلمانانو په ښار کې اوسي. د دې مطلب اشاره په مسکو کې د مسلمانانو لپاره د عبادت ځایونو کمښت ته وه. په حقیقت کې د مسکو ښار د 1.5 میلیونه اوسیدونکو 1/5 برخه مسلمانان دي. په مسکو کې څه باندې 2 میلیونه مسلمانان اوسي، خو په ټول ښار کې د دوغو خلکو لپاره یوازې 4 جماعتونه سته. په همدې خاطر په وروستیو کې د مسکو اسلامي ټولنې د یو جماعت د جوړولو پریکړه وکړه. دا جماعت د مسکو ښار په جنوبي برخه کې جوړیږي او لږ تر لږه 3000 تنه په یو وخت کې ځای ولای سي. د روسیې د مفتیانو د شورا مرستیال نفیق الله اشیروف په مسکو کې د ازادي رادیو خبريال ته په دې اړه وویل چې د دغه پروژې په سر جنجالونو مایوسه کړی. د وای په یو داس شهر کې چې د عیسویانو لپاره 900 کلیساګانې شته، خو د 2 میلیونو مسلمانانو لپاره یوازې 4 جماعتونه دي. نو ټول خلک که هغه عیسویان دي او که د مسکو ښاروالۍ چارواکي باید دا ومني چې د مسلمانانو لپاره دا کافي نه ده. له دې پروژې سره د ځینې خلکو مخالفت د تعجب وړ دی. ټاکل شوی چې په مسکو کې د دې نوي جماعت د جوړولو کار په نومبر کې پیل سي، خو د پریکړې د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو شدید مخالفتونه پارولي. لږ تر لږه 1000 تنه د یو لیک په لاسته کولو له ښاري مسؤلینو څخه د دغې پروژې د په ټپه درېدو غوښتنه وکړه. د سیمې اوسیدونکي وایي که دلته جماعت جوړ سي نو د موټرو خاوندانو ته ستونزې جوړیږي. د پلان مخالفین وایي دا هلته یوازنۍ خلاصه زرغونه سیمه ده او باید د شنه پارک په ډول پاتې سي. 55 کلن الکساندر کوزمیچوف وایي دی او د ګاونډي ټول له دغې پروژې سره مخالفت لري. دی وایي اول دا یو زرغونه سیمه ده، هغه پارک ته خلک خپل سپي د هوا خورۍ لپاره بیایي. که جماعت جوړ سي نو سپي به څنګه کوو؟ هلته خو نسي تلای. خلک به مجبور وي چې خپل سپي په خپلو انګړونو کې بند وساتي. یو شمېر مخالفین بیا شدید دریز لري او وایي چې دا به په سیمه کې د چچنی او قفقاز وسلوالو ته د نفوذ زمینه برابره کړي. د سپتمبر په 11مه سلهاو مظاهره کوونکي په هغه سیمه کې راټول شوي وو چې د مسجد د جوړولو لپاره په نقشه سوی. په مسکو کې د اسلامي ټولنې استازي هم هلته راغونډ شوي وو. دواړو لورو شدید او په ځینو مواردو کې له دښمنۍ ډک بحثونه وکړل. تیر کال د روسیې د آسیایي پلویو سیمو د مفتیانو رئیس د ارتودوکس کلیسا پر مشرانو ژغ وکړ چې مسلمانانو ته اجازه ورکړي چې د لمانځه لپاره د دوی عبادت ځایونو ته ورسي، ځکه د جماعتونو شمیر کم دی او مسلمانان نسي ځای ولای. د دې مفتی په باور د ډول اقدام د دواړو دینونو د پیروانو ترمنځ د روابطو د ټینګولو په برخه کې مرسته کولای شوی، خو د ارتودوکسو یو شمېر سختري د مشرانو له دغه وړاندیز سره مخالفت وکړ او ویل چې دا تر سولیز وړاندیز زیات تهدید ته ورته خبره ده. د ارتودوکس ایسویانو له پلان سره سم په راتلونکو درویو یا څلورو کلونو کې لږ تر لږه 290 کلیساوي په مسکو کې جوړیږي. د مسکو په جنوب کې د دغه نوي مسجد د جوړولو د پروژې یو شمېر مسؤلین هم د مسجد جوړېدو ته خوشبینه دي او وایي چې د دې ښار هغه څو شلي اوسیدونکي چې له دغې پروژې سره مخالفت کوي د 2 میلیونو مسلمانانو مخې ته نشي درېدای.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.